السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډي وی ریډیو لوی پښتونخوا خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زم ماوش چلیل
او زه محمد اکرام.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو نن د جون د میاشتې لومړۍ نیټه د پاکستان کې د زیارت د ماسخوتن اته بجې دي په افغانستان کې اونی مې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یولس بجې دي او اړومبي ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته.
افغان چارواکي د کابل پرونی برید کې مالی تاوان تر 950 میلیونو ډالرو پورې خای او صدر اشرف غنی ولسته په وینا کې ویلي د ترهګرو پر ضد به عملیات کوي.
د اقتصاد او سولې نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې افغانستان د شام نه وروسته د جګړې تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد بللی. سیډونکي رحیم الله یوسفزئی وایي یاد هیواد او سیمه کې به هله سوله راځي چې پاکستان او افغانستان په یو بل د باور جوړولو لپاره ګامونه واخلي.
پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو د احتجاجي نارو ترڅنګ صدر ممنون حسین د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې د فاټا اصلاحاتو په ګډون په نورو مهمو مسلو باندې چپه خوله پاتې شوې ده. نوموړي د اختلاف رائے لرونکو سره د حکمت نه کار اخستو لپاره غږ کړي.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو ډیوی ریډیو او ټي وی سره اوسه اوس باندې کوو د خبرونو لنډیز. د کابل خار د تیری روزی د خونړی بریت کې د وجلې شو شمیره اتیاو ته رسیدلې او 300 نه هم زیات پکې جوبل شوې دي. مرګ جوبلا زیاتره ولسی وګړو ته وختي. په بریت کې یو شمیر افغان امنیتی عسکر هم وجل شوې دي. د افغانستان حکومت ویلي چې په پرونی بریت کې د یو کم شپېتو میلیونو ډالرو څخه زیات نقصان اوخته. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې برید د حقانی شبکې ترسره کړي چې پلان یې د آی ایس آی په مرسته په پاکستان کې جوړ شوی خو پاکستانی چارواکو دغه تورونه رد کړي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د تورونه رد کړي دي چې پاکستان کابل کې د روسي ترهګر حمله په شال اسلري. په هفتوار خبری کانفرنس کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي د افغانستان دغه تورونه د امن کوششونو کې مرسته نه کوي. نوموړي ویلي پاکستان د افغانستان امن او ثبات کې د نړۍ د هر ملک نه زیاته ګټه لري.
او د پارلیمان غړي غونډې ته خپل کلیزه وینا کې د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او نورو مهمو معاملو لپاره په غورځولو د پاکستان صدر ممنون حسین د مخالفو ګوندونو لخوا د سخت خبرګون سره مخ شوی. په پا پاکستان کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي حکومت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ځنډولو قبایلي اولس پسې هسې خندا کړې ده. هغه ویل قبایلي سیمې د هواد د صدر د واک لاندې راځي خو صدر نه یوازې دا چې تل د قبایلي سیمو نه بې پروا پاتې شوی بلکې په څلورو کلونو کې چرته یو ځل هم د پارلیمان دننه یا بهر په کومه قامي معامله خبره نه ده کړې. په دغو چغو سورو کې هم صدر ممنون حسین خپل وینا وکړه او د حکومت هغه لاسته راوړنې وستایلې چې مخالف ګوندونه پرې حکومت سره متفق نه دي.
د نړۍ د امن جاج اخیستونکي ګلوبل پیس انډیکس ویلي په ټوله نړۍ کې ترهګري تر ټولو هر وخت زیاتره چې تیر کال یې نړیوال اقتصاد ته 1.3 کرب ډالره نقصان رسولی دی او ځان له امریکې ته 25 کرب ډالره نقصان رسولی دی. د نړۍ په جنګونو او امنیت د ګلوبل پیس انډیکس رپورټ ښایي چې تیرې یو لسیز راهیسې نړیوال امنیت په خرابېدو دی. په دغه رپورټ کې د 1.3 ملکونو په فهرست کې شام تر ټولو اخیری نمبر او افغانستان په اخره کې په دویم نمبر دی. پاکستان په فهرست کې په 1.25 نمبر دی.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینیټ یوې غونډې په مهال ویلي چې د سعودي په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف چې مشرۍ به د پاکستان پخوانی د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف کوي د ایران په ضد پیلېږي. ښاغلي بابر ویلي دوی ته ویل شوي وو چې دا ائتلاف به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره وي خو داسې ښکاري دا یوازې د ایران په ضد جوړ شوی.
زه چیوه خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه هم زهرا شاده زه کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بي بي شيرين يم.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو او ٹی وی لوی پختونخوا خبری خبرونه تا غوږی او په ٹی وی سکرینز باندې ګوره هم ایشیا سیٹ 3 سلور صفر میگا ہرٹز باندې د ترڅنګ تاسو د ڈی و ریڈیو په فیس بک پانا وی او ای ڈی و باندې هم دا خبرونه نیخ پنیغه کتی شي. ورزو لومړی رپورټر اخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې کابل کې پرونی چې کوم خنډې بری تر سره شوی هغه کې د مړو شمیره اتیا او ته رسیدلې او تر 300 زیات پکې ایجوبل شوې دي چې پکې زیاتره عام وګړي دي. هم په دې اړه باندې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روانیو رپورټ تاسو پام را ګرځو.
د کابل تیری ورځی تر هرګرو په خنړی برید کې دی وژل شو او ټپیان شمیر 1541 ته ورسید. د افغانستان روغتیا وزارت مطبتی سلاکار ویان ډاکټر وحید مجروح دی وی ته وویل دی تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دی ورستیو معلوماتو پر بنسټ د موټر په دی 14 کې اتیا تنه وژل شوی او 416 نور ټپیان شوی دی. دی مجروح په وینا په ټپیانو کې 350 خزی او 400 نارینه شمیر میل دی چې تر دامه حاله د کابل ښار په روغتونونو کې اته نوي تنه تر درملنې لاندې دي او نور ټول رخصت شوي دي.
اخری امات دام روغتیا وزارت موجود پرون کونړی پیښه کې اتیا تنه مړ وطنوال شهیدان او 401 شپته چپیان دي. چپیانو نه درو 500 شهیدان دي او 401 نور نارینه وګړي دي چې په سمو ته انتقال شوي او په سوي چې دوی ته ابتدایي
د کابل خنړی پیکی په کوردننه او بهر کې خبرګونونه را پرولی او دا پیکی په سختو ټکو سره غندل شوه. که څه هم تر دې دمه د دې ستر خنړی حمله مسولیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د افغانستان ملي امنیتي ادارې ویلي دا برید د حقنی نیټورک د پاکستان د استخباراتو په مرسته او لارښوونه ترسره کړی. پاکستان د افغان حکومت د دې اداو په اړه نه دی ویلي، خو وړاندې د دا ډول ادارې رد کړې او ویلي دي چې پاکستان د پرمختللي او امن لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه ناوخته ولس ته په وینا کې وویل چې د روژې میاشتې په لومړیو کې افغان حکومت د سولې عالي شورا او دینی علماو له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د روژې میاشتې د درناوي لپاره د جګړه ودروي، خو بیا هم تر هرګرو خپل وحشت ته دوام ورکړ. ښاغلی غنی تروریستانو ته غوڅندنه وکړه، ویل چې له دې وروسته د ترهرګرو د نابودۍ لپاره له هیڅ ډول اقداماتو څخه به افغان حکومت دریغ ونه کړي.
خو متاسفانه اجیرو تروریستي ډلو او د دوی بادارانو لومړی په خوست بیا کندهار او نن په کابل کې زموږ د مظلومو هیوادوالو وینې توی کړې چې دلته یوازې غندل کفایت نه کوي، بلکې د دغه بشر او اسلام ضد ډلو پر ضد عملي او لا جدي اقدامات وخت را رسېدلی. او د افغانستان حکومت به د توریزم د نابودولو لپاره له هیڅ ډول اقدام څخه دریغ ونه کړي.
همدارس په کابل کې د موټر بم د خنړی حمله وروسته د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو له پاکستان سره د هر ډول دوستانه لوبو او د روابطو دواړخیزي هوکړې باطل اعلان کړي. کرکټ بورډ لخوا خبره شوې لمیه کې راغلي د امنیتي ادارو د موندنو له راپور سره سم او د افغانستان ولس د غوښتنو پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالۍ او دوجانبه اړیکو هوکړه لغوه کړې. په ورته وخت کې وی متبرې حکومتي سرچینې ډیوی رادیو ته د خپلې ادارې د نیم د نخو دلو په شرط ویلي د تیری ورځې د خنړی حمله په خبرګون کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حقنی او طالبانو د یولسو بندیانو د اعدام صادر شوی حکم لاسلیک کړ. د سرچینې په کول په یولسو بندیانو کې 4 تنه د حقنی شبکې او وطن نور د طالبانو د ډلې غړي دي، خو دا چې په دې بندیانو کې د حقنی زوی او همدارز د طالبانو د کومې کچې خلک پکې شامل شامل دی په اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. په پلازمینی کابل کې د چهارشنبه د موټر په حمله کې جدي ښځو او ماشومانو په شمول اتیا تنه وژل شوي او 416 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، ناټو، هند، پاکستان، امریکا او ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو له افغان حکومت سره همدردی او خواخوږۍ شریکې کړي او دا پیښه یې غندلې. همداراز د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم د کابل په پرونۍ پیښه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او دا بریدي د بشریت ضد ستر جنایت بللی. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د لوی پښتونخوا برخه کې تاسو ریپورټونه اوریزو. د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د وروستۍ ترهګر حمله غندنه هم کړې ده او د افغانستان هغه تورونه یې رد کړي دي چې ګینې پاکستان کابل کې د وروستۍ ترهګر حمله په شا لاس لري. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې ریپورټ کې راکوي.
د افغانستان د دغه تورونو په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا ونیزه خبری غونډې سره وینا کې وویل:
وی اکچولی ریجیکټ دی افغان بیسلس الیګیشنز. دی اکوزیټری اپروچ از ان هیلپفل ټوورډز افورتس فار پیس.
موږ د افغانستان بې بنیاده تورونه رد کوو. د تورونو دغه رویه د امن د هڅو لپاره زیانمند ده. دوی وویل چې د افغانستان د بدامنۍ څخه تر ټولو زیات زیان پاکستان ته رسي. پاکستان په افغانستان کې په اخلاص سره امن غواړي چې پرې پکار دی چې څه شک ونه کړي. نفی زکریا زیاته کړه چې څه عناصر خپل د ایجنډا لپاره په افغانستان کې امن نه غواړي او د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابول غواړي. خو بل اړخته د افغانستان د چارواکو وینا ده چې حقانی شبکې په شمول څنوري د سیډلی چې په افغانستان کې پریدونه کوي په پاکستان کې پرځای نه لري او د هغه ځای څخه پریدونه کوي. د افغانستان استخباراتي ادارې دا هم ویلي چې داسې ثبوت نه لري چې حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لپاره کار کوي. د دغه برید وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی که څه هم د پاکستان نوم نه واخستې خو ویلي وو چې هغه هیوادونه او استخباراتي شبکې چې په افغانستان کی د نه اعلان سوی جنگ تر شا ولر دی د هغو ټولو په اړه د ملي پریکړې وخت راغلی دی. د کابل د غبرد ورسته د افغانستان کرکټ بورډ هم د ټویټ د لارې خپل یو پیغام کې د پاکستان سره د کرکټ اړیکې ختمولو او د دوستانه سیریز لوبول څخه انکار کړی دی. د پاکستان او افغانستان د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ د تیری هفته په ورځ د پنجاب صوبې لاهور ښار کې اعلان شوی و چې د دواړو هیوادونو د لوبډ لوتر منصب دو دوستانه T20 لوبي په افغانستان او پاکستان کې کیږي. افغانستان لومړی هیواد نه دی چې د پاکستان سره یې کرکټ اړیکې ختمولو اعلان کړی دی. د دې څخه وړاندې هندستان هم د تراکرو د ملاتړ په تور کې نه دیوازي د پاکستان سره اړیکې کړکېچنې دي، بلکې هندستان کرکټ بورډ د کرکټ لوبه کول څخه هم انکار کړی دی. د تراګری د بریدونو او امنیتي حالاتو له وجې نور نړیوالې لوبډلې هم پاکستان تا د کرکټ لوبي لپاره تراتلو څخه ډډه کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وی او ای ډیو، بی طرف، کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. Twitter at VOA Diva. Facebook VOA Diva.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگټن ډی سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی پښتونخوا خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.voadiva باندې هم د ډیو ریډیو د ټي وی دا برخه کتی شي. ورځو بل رپورټ رخته. پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو د احتجاجي نارو ترڅنګ د هیواد صدر ممنون حسین د پارلیمان غړې غونډې ته وینا کې د فاټا اصلاحاتو په ګډون په نورو مسلو چوپاتې شوې دي. نموړي د اختلاف رائے لرونکو سره د حکمت نه کار غستلو لپاره غکړي. هم په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبريال اورنګزیب خان یو رپورت ته ستاسو پام را ګرځو.
تیر ورځ کابل کې شبې خونړۍ پیښې کې نوي تنن وژنې غندنه صدر کړې ده او ویلې دي پاکستان کې امن تر وخت پورې ممکن نه دی تر کومه افغانستان کې امن نوي راغلي.
دهشتګردي پر قابو پانے کے لیے ہم افغان قیادت کو دعوت دیتے ہیں کہ باہمی تعاون سے سرحدی نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے.
ممنون حسین وئی کابل کے دے پیخی غندنہ کاو او ترخہ گرے باندے کابو مندلو تو پارا افغانستان تا بلنا ورکاو چی دا پولو نظام پا اتفاق نور ہم خکرو. صدر یو خوا گامنڈی حوادنو سرا دا خط تعلقاتو خبر کردے دا نو بل خوا ہند باندے کشمیر پا مسئلہ تنقید ہم کردے دے. دے سرا سرا صدر ممنون حسین ویلی دی رائے اختلاف بد خبرانا دا خود لوجہ انتشار خوراولو لاربا نیولوی.
اختلاف رائے کو انتشار میں بدلنے کا راستہ پوری حکمت کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ قومی ترقی کے عمل کو متنازع بنانے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جا سکے.
دوی وی درا اختلاف لوج انتشار لار بنول وی نو ترقی با ممکن کی گی. دستور تر مخه صدر پارلیمانی کال پیل کے دو بندے پارلیمان شری گنڈے تا خطاب کوي او دا د ممنون حسین صدر په حیث آخر خطاب وو. دا صدر تقریر په وخت مخالف غوندونو گون آواز گو نارے واہلے اور رستو یہ احتجاج پتوگا غنڈے نا واک آؤٹ ہم کرے دے. دا پارلیمان نا باہر مخالف ڈلو مشر خورشید شاہ ویلی دی چے صدر تا کوم مسلو باندے خبر کول پکار وے پاگئی یہ خبر ندی کرے. دا دوی ویناوا چے پاکستان کے کرپشن اور ترہ گرے پرشان مسلے موجود دی خو صدر پر سا خبر ندی کری. دا غشان صدر ممنون حسین فاٹا اصلاحات و پہک لہم سندی ویلے
پریزیڈنٹ نے ان سارے اسٹیٹمنٹ پہ توجہ نہیں دی جہاں پہ حکومت کے بدراؤں نے وقتاً بوقتاً اداروں کو تھریٹ کیا.
خورشید شاہ وی صدر ڈیرو خبروں تا توجہ نہ دور کرے نہ آغا حکومتی وزیرانو پہک لسے ویلے دی چے اداروں تا دڑکے ورکوی او پدالتونو تنقید کوی. صدر دے خطاب پا وقت دا پاکستان ہوائی سمندری و ازمکنی پوزونو مشرانو ترسنگ بار ملکی سفیران ہم موجود وو. اورنگزیب خان, وائس آف امریکہ, ریور ریڈیو, اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون لویا پښتونخوا برخه ده او اوزو یو نړیوال رپورټ اړخته د نړۍ امن جاج اخستونکي ګلوبل پیس انډیکس په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې ترهګري تر ټولو هر وخت زیاته ده او تیر کال یې نړیوال اقتصاد ته 103 کرب ډالر نقصان رسولی دی. د 103 ملکونو په دغه فهرست کې شام تر ټولو اخیری یعنی 103 نمبر باندې دی او افغانستان په 102 نمبر دی. پاکستان په 102 نمبر باندې دی. نور تفصیل په تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې ترګری سیاسي اړی غړي او جنگونو کې یو خوا په لکونو خلک وجلی نو بل خوا په 40 ډالر اقتصادي زیان هم رسولې دی. د نړیوال امن د فهرست تر مخه په 13 کالو کې امن خراب شوی دی. هر څه که کال 2014 کې یو څه خواله راغلی وو. د اقتصادیاتو او امن د څانګې یا انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس په ګرد نړۍ کې د شخړو او امنیت کچه معلوموي. میشل د دغه ادارې ډایرکټر ده. هغه په سکایپ وایس اف امریکا ته ویلي:
Now even though peace globally is improving, we have seen
نن سبا په نړیواله کچه امن ښه شوی خو بیا هم په امریکا, شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ورځ پر ورځ امن خرابیږي او د پر امنه او د بد امنه هیوادونو ترمنځ تفاوت هم زیاتیږي چې مطلب یې دا دی په نړیواله کچه د امن په اړه لوی خلا را پیدا کیږي.
مرمن میشل زیاتوی کال 2014 کې امریکا کې شوی صدارتي انتخاباتو کې لوی سیاسي تقسیم را پیدا شوی دی. د دې ترڅنګ د پولیس لخوا وجنه او د ترګری پیخو هم په امریکا کې د امن کچه غورځولې ده. مرمن میشل وای:
The U.S. fell by 11 places. It's now 114th out of 163. And that's really due to the indicator that assesses
امریکا د امن د نړیوال فهرست په کرخه یولس درجه ښکته تللې ده. اوس امریکا د یو سل او درې شپېته هیوادونو په فهرست کې یو سل او څوارلس نمبر باندې ده، چې وجه یې په عمل کې دننه د بدامنۍ زیاتېدونکي پیښې دي. موږ ګورو چې په امریکا کې په سیاسي توګه ډلې پرې زیاتې شوې دي او احتجاجي مظاهرې او د تور پوستو خلکو تحریک بلیک لایفز ماتر هم د پولیسو لخوا د زور زیاتې پس نور ګړندې شوې دي، چې ورسره بدامنۍ زیاته شوې ده.
د کال 2018 د پاره جاری شوی د امن په نړیوال فهرست کې تر ټولو امنناک هیواد یو وار بیا آیسلینډ، په دویم نمبر نیوزیلینډ او په دریم نمبر پرتګال او سلورم آسٹریا دی. تر ټولو بدامنه هیوادونو کې په لومړي نمبر شام، په دویم نمبر افغانستان او په دریم نمبر عراق او سلورم جنوبی سودان دی. د یو سل او درې شپېته هیوادونو په فهرست کې پاکستان په یو سل او دوه پنځوستم نمبر دی، چې د تیر کال په نسبت یو نمبر ښه شوی دی.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انسټاګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی لوی پختونخوا خبری برخه دوام لري. سوشیبو کې به د خبرو تر برخه هم پیل شي. وړاندې کوو یو بل رپورٹ. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینیټ یوې غونډې په مهال ویلي چې د سعودي په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف چې مشري به د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف کوي، د ایران په ضد پیلېږي. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورٹ د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال الیاس خان نورو.
نن سینیټ کې د مخالف ګوند فرحت الله بابر لخوا داخل کړی شوی توجه د لو نوټس په جواب کې خاغلی عزیز اووی چې د بده مرغه دا وخت شام، یمن او عراق کې فرقایزه تقسیم دی. سرتاج عزیز دا خبره اومنله چې په حال کې شوی ریاس کانفرنس کې ویناګانو نه د فرقایزه تقسیم ویرا زیاته شوې ده، او وی ویل چې د پاکستان پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د موجودګۍ نه به پاکستان ته خپل دریز په وړاندې بوتللو کې مدد ملاویږي. د ده ویناوه چې پاکستان به په دې اتحاد کې شامل خپل پوز د سعودي عرب نه بهر چرته نه لیږي. د پیپلز پارټۍ فرحت الله بابر په خپل نوټس کې په هغه اخباري اطلاعاتو غبرګون ښکاره کړی وو چې پکې سعودي چارواکو ویلي وو چې اسلامي اتحاد به صرف د دولت اسلامیه، داعش یا القاعده پر ضد کاروانو پورې محدود نه وي، بلکې د یو غړي هیواد په خواص د یاغي ډلو پر ضد په حرکت کې راوستي شي. د سینیټر سحر کامران لخوا په یو بل نوټس کې د امریکې لخوا تیرو ورځو کې افغانستان مشرقي صوبې ننګرهار کې غورځېدلې په یو غټ بم کې پمړ شوي خلکو کې 15 هندي وګړو د وژنې د اطلاعاتو په اړه د یو سوال په جواب کې سرتاج عزیز ایوان ته وویل چې د ده په معلوماتو کې داسې مرګ ژوبل نشته، ولې چې افغانستان په دې اړه پاکستان سره تفصیلات نه دي شریک کړي. د زیاته کړه چې پاک افغان ګډې پولې سره نږدې د هندي وګړو موجودګي باندې پاکستان ته تشویش دی، او دا چې هند په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی، او د دې غټ ثبوت د هندي جاسوس کلبوشن یادیو په پاکستان کې گرفتاری ده. خاغلی عزیز تورو لګولو چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان استخباراتي اداره NDS په خپلو کې ملو شوی دي، او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګري کوي. روستو چیرمن سینیټ رضا ربانی په خپل حکمنامه کې حکومت په دې خبره پابند کړو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملېدو شرطونو او طریقې کار وفاقي کابینې ته منظوري لپاره وړاندې کېدو نه مخکې دی د پارلیمان په وړاندې بحث لپاره کې خوده شي. یاد دی وی چې د ایران حکومت د پاکستان پوز پخوانی جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد مشر جوړېدو باندې هم خبرګون سرګن کړی دی، او پاکستان کې د ایران سفیر مهدی اونردوس ایرانی خبری ایجنسی ارنتا ویلي وو چې موږ په دې هړه خبرګون لرو، ولې چې دا د اسلامي نړۍ اتحاد باندې اغیز غورځول شي، او دې لړکی ایران حکومت د پاکستان حکومت د خپل خبرګون نه خبر کړی هم دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره وګیږو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کی صرف 4 ساعت نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پرابو چی تاسو یې مهم بولئ
د راکیا نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکای کې د خپل کار شروع کړ او اوسه ودا هم دي
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون دی او زو د مرکزی کرم ایجنسی قبایلی مشرانو او چې د مسوزی قبیلې سره تعلق لري دوی په خبر ترغلی دی د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو په وخت امداد ورکونکو ادارې د مشرانو سره ملاقاتونه کوي دوی په دغه سیمه کې د کورونو چې کم وران شوی دی او تباه شوی دی په جنگ کې د هغې د سروي نه مطمئن نه دي او ځنو ته پکې پیسې هم نه دي ملاو شوی د دې سره په سیمه کې د ریډیو خبريال ابراهیم شنواری خبرې اترې کړي
ځان پیژنګولي به راسره وکړي او بیا به درته وایي چې دا سروي باندې ستاسو څه اعتراضونه دي
د ما انور نوم دی کام سوزای او د موږ د سروي والا راغلی وو سروي والا ته ما ته وویل ما ته پسې کې دا جواب وکړ زما کورونا ټول جوړ کړی دي سروي والا ما ته وویل چې تا سره کوم ثبوت دی ما ته کله ثبوت راوغوستل نو آرمي والا کوم کیفتن وو هغه ورمن اکشن وغوښتو چې دغه سړي سره ثبوت صحیح دی خو نور انتظامی او ملک دی څه اکشن په ونهغوستلو اکار د ما ونه شول
مونږ سره ملک کمال موجود دی ملک صاحب په دغه سروي ټیمونو کې خدایي مشران هم شامل وو آیا تاسو په خپل دغه سروي کې شامل وئ کې څنګه یا جکوم مشران وو آیا هغوی دغه انور ور چې کومه خبره وکړه د دغه څه غور نه دی کړی
سر د دې په باره کې به دا خبره ته وکړم دی چې کومه سره موته د حکومت راپرغلی وه د دې څکو پبلک ډپارټمنټ وګڼه دیو دا چې کار کړل چې څوسره یو ملک یو پیژاندګوي دا کار کړره باقي غریبي پر خلره سره لکه اوس مثال په سلو کې دوا کورې کړې دي اټن مې کونه دی ویل ولې دي
ملک صاحب دا چې دي دا څه قسم شکایتونه تقریبا د واړه ایجنسی نه راځي خو بیا روستو کډوال په خپل کوروند شي او هغه مسلې چې دي هغه واپس سره هم قسم لا خوندې شي درته وایي چې اوس تاسو په علاقه کې اوس آیا د سروې روانه ده کنه روانه یا سروي کښو هغه خلکو له موعظه ورکړې شوې ده کنه
سر پتی بني مت مخچ کوم سروا شي وخه هغه په مطابق بني کوم نن سبا پولیټیکل مت اگر ستول دي سروا هغه په مطابق بني مت نه کیږي دوی خپل خود مختاري استعمالي چې دمو کورونه کوم رنگ شي ده هغه سره ثبوت شته او کومه سره شته په دفتر کې شته په هغه ټیم دوی نه کوي دوی خپل لکه یو ملک وي او مثال یو سړی وي هغه خلک چي تکړاوي هغه یو غریب سړی ته یعنی اپ بدن نه شي
هم د مسوزه کوم اسماعیل خان یو ځوان مو سره موجود اسماعیل خان دا راته وایي چې الته نور کومه علاقې شوې دلته نه خو زمشنم کړکړې شوې د علي شیرزوی نوم شوې پړچم پنې نوم شوې دا مسله صرف مسوزه کې ده کنه هغه علاقو کې مشته ده
سر ټول ناوال در دیوار ډو مو شکریا د کو ساغه دمو د غریبانو خلکو خبره ووري دمو څه کوم اوسې شهید 2012 کې اوسې شهید 2017 ده 2017 پوری دمو د خلکو اوسه پوری د اخ سړی کور شو ده ساغه ملک وی دا اکثری کور شوا د چاغه حکومت کی دغه چوکوی باقی د غریبانو کار بهینه ده شوا
ستاسو ټولو د وایس اف امریکا ډی وری ډیو سره خبر کولو ډیره مننه
مننه ډیره شکریا
گران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه د وایس اف امریکا دی وری ریډیو لوی پښتونخوا خبری خبرونه چې دا غم دی چې پاتې رسی اوس په خبرو تر برخه شروع شي دا به تاسو وړاندې کوي زموږ همکار محمد اکرام دی وری ریډیو او ټي وی سروسه
ګران اوردونکو لویا پښتونخوا برخه کې تاسو ته ستړي مش وایو. په دې برخه کې مونږه خبره ترې کوو د پاکستان قبایلي سیمو په حق له هلته کې د امنیت پرمختیا او د هغه ځای د نورو مهمو مسلو په اړه باندې خلکو ته کمی مهمه مسلې راپېښې دي. نن د پاکستان صدر ممنون حسین د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کړې. په دغه غونډه کې د پاکستان صوبای د پاکستان قومي اسمبلی سینټ د دې ترڅنګ د سلور واړو صوبو وزیر اعلیګانو او د پوز مشرانو برخه اخستې. صدر په کال کې یو ځل جاینټ یعنی په ګډه پارلمان غونډې ته وینا کوي چې پکې د ملک په مهمو مسلو باندې خبرې اترې کوي. د صدر د دغه وینا په وخت باندې اپوزیشن ګوندونو بایکاټ هم کړی دی او ویل دي چې صدر په مهمو مسلو باندې خبرې اترې نه دي کړې. د صدر نه دا توقع هم لرل کېده چې هغه به د قبایلي سیمو د پرمختګ او هلته کې د فاټا اصلاحاتو په حق له هم خبرې اترې وکړي، ځکه چې فاټا د صدر د اختیار لاندې راځي او صدر د دې ټول واک اختیار لري چې په قبایلي سیمو کې کم څه لاګو کړی شي، په هغه کې کوم بدلون وکړی شي د پاکستان د آئین لاندې، خو په هغه باندې نوموړي هیڅ هم نه دی ویلي. په دې باندې به مونږه خبرې اترې کوو او د دې ترڅنګ چې ګلوبل پیس انډیکس چې نن یې رپورټ راغلی دی د نړۍ امن جاج اخیستونکي دغه اداره ده، پاکستان هم په هغه ملکونو کې شامل دی چې د نړۍ تر ټولو زیات تشدد او ترهګري پکې کیږي، خو په پاکستان کې دغه ترهګري تر ټولو نه زیاتې کمی سیمې اغیزمندې کړې دي. دا به هم د بحث لاندې راځي. زموږ سره په دې پروګرام کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب هم ناستې او زموږ سره به د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره او هلته کې د اصلاحاتو لپاره اواز پورته کوونکي اجاز مومن به هم په دې پروګرام کې موږ سره راځي. پیر زبیر شاه صاحب تاسو ته هم سلام مشوې په خیر علي.
په خیر.
پیر صاحب، رابه شو د صدر ممنون حسین وینا اړخته ډیره مهمه ګڼل کیږي. پارلمان ته په کال کې یو ځل وینا کوي او ډیر توقعات لرل کېدل، خو د هغوی نه د قبایلي سیمو په حق لباندې څه توقعات لرل کېدل او په کومو اړخونو باندې هغوی چپه خوله پاتې شوي دي او څه پینې دی ویلي؟
نو څنګه تاسو وایئ چې دا یو کال کې یو ځل دی تقریر کوي دواړه غونډې ته، او دې کې لکه اوس مونږ سي حالات وګورو چې کوم حقیقت د هغه دا دی چې صدر داسې بې اختیاره غونډه صدر دی او پارلیمنټری سیستم دی، نو هغه وزیر اعظم اصلي شی وي، خو دا یو قسم یو رسم دی چې دی به خامخا تقریر کوي او خبرې کوي. خو دلته مهم د تقریر قبایلو لپاره په دی چې څنګه تاسو وایئ چې دا علاقې چې کومې دي د صدر لاندې راځي، او په داسې ټایم کې چې قبایلي خلق او قبایلی مشران چې کوم اوس سناسدی اغوی کوششونه وکړل او لګیا وو، دین علاوه چې کوم دوی حکومت دی اغوی یو کمیټه کینه ولا چې اصلاحاتو لپاره، بیا غ اصلاحات دوی سنا سره ښکار کړل، بیا ریواج اکټ په پارلیمنت کې پیش کو او هغه بیا بل پاس نشو. خدا او چې خلکو یو مهم شروع کړی او ویلو چې را یا اصلاحات دیو کی اصلاحات سره سره د دې خیبر پختونخوا سره دی دا شامل شي، نو دا غټه مطالبه وي. نو چونکه صدر اختیار لاندې دا خبره وي او نو خلکو دا توقع و چې چونکه ایون چې دا صدر به اختیار دی او دا سه زور او طاقت نشته ور سره، اختیارات دومره نشته ور سره، خو بیا هم دی وی چې کیږي دا خبره را واخلي څه خبره خو پیو کی کنه سب
او یو آئینی صدر دی هغه ته په پارلمان کې د سلور واړو صوبو وزیر اعلیګان ناسفي پوزي مشران ناسفي وزیر اعظم ټول ناس
ټول ناس یو ټول خلک ورته ناس دي، لکه دا یو غټه غده ایون چې به اختیار دی خو یو
آئینی
حیثیت لري او هغه علامه تی یو غټ هغه دی، او بل مونږ پر خو ډایرکټ حیثیت پدې لري چې قبایل ادلان دی راځي. نو خلکو دا توقع و چې دی بسنا څه خبرو کې قبایل کې ډېرې مسلې دي. اوله مسله چې کومه اوس خبره ده هغه د اصلاحاتو د هغه د خیبر پختونخوا سره شاملولو د هغه غږ پې ونکو، بل ورسره امنیت مسله ده هغه د خبرو فاټه سره بالکل د ونه ویل چې یاره زه داسې قسم چې ما سره فاټه هغه دی، او په داسې ټایم کې چې خلکو اسې ورته سترګې غړې دی چې کیدای شي د داسې خبرو وکړي، لکه موږ دینه مخکې سوچ کړی وي چې زرداری و کله اسفل زرداری، نو هغه اول اول چې کله دوی حکومت راغی نو اول فیصله دا کړې وه چې زه اف سی آر ختموم، او بیا ختم نه کړی شو ولې چې اخ کې دومره اختیار نه ورسره، خو کم از کم یو خبره وکړه، یو ډیبیټ شروع کړو. دې سړی خو اسم نه وویل، او ما چې خلکو اسم دومره تمه نه ورنه چې په دې چې دې څه نه شي کولی، او دې بس خو خپل صدارتي محل پورې محدود دی، خو بیا هم د ته په کار وو چې د قبایلي سیمو سناسه ذکر کړی وې، ویلي وې چې دا خلکو قربانیانې ورکړي دي، دوی سره په کار دی، دا دومره خلک په کیمپونو کې دي، دوی د واپس لاړ شي، یا څه اعلان یې کړی وې، یا څه سکیمې منظور کړی وې، یا سنه سره ویلې وې، په کار چې د اصلاحاتو باندې د خبره کړې وې چې کوم کنفیوژن دی هغه یې کلیئر کړی وې، ضروري نه چې د خامخا اعلان کړی چې اف سی آر ختموم یا کوم.
او بل به دا مو چې دا خو د حکومتي پارټۍ منتخب صدر دی، که دواړه په یو پیج وې یا په یو پاڼه وې نو د وزیر اعظم هغه خبرې هم د کولای شوي.
اگزیکټلی، دا اصلي خبره ده چې کم از کم ذکر د کړی وې چې یاره دا مونږ کمیټي کې نیولې وه، دا اصلاحات پیکج دي، مونږ ریواج اکټ راوستو، مونږ حکومت خو هغه منظور نه شو، خو سیاسي اوس مونږ لګیا یو کوششونه کوو چې یو اتفاق راولو په ځینو سیزونو باندې چې قبایلي سیمو خلکو ته کوم آئینی قانوني او نور چې کوم مسلې دي هغه حل کولو لپاره به څه ناڅه خبره وکړه. خو بهرحال دا تقریر وو، یو رسمي تقریر وو، او افسوس دا دی چې دې کې قبایلو سره د ذکر ونه کو په داسې حالت کې چې قبایل ټول نه زیات مرګ ژوبله دوی وشوه، دوی نقصانونه وشول، تر باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې دوی کورونه وران شو، دوی مارکیټونه وران شو، دوی کاروبارونه وران شو، دوی په کیمپونو ته هغه شو، او په دې ټایم هم چې دوی دا یو ذکر کړی وي نو سناسه خلک به خوشحاله شوي وي، خو هغه یې مونږ کړو.
پیر صاحب په دې باندې به خبرې اترې مونږ کوو، اجاز مومن صاحب به هم راسره راځي، تاسو به هم ناسې خو لاړ به شو، تاسو د ترهګرۍ خبره هم وکړله، قبایلي خلک د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. ګلوبل پیس انډیکس چې کوم رپورټ ورکړی دی په هغه کې د پاکستان ذکر هم دی، پاکستان په هغه پنځو ملکونو کې دی چې د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. په دغه رپورټ کې وایي چې دغه ځایونو کې کنسنټریشن آف ټیررزم، یعنی دغه ته زیاتې پیښې شوي دي، افغانستان دی، پاکستان دی، شام، نایجیریا او عراق په دې کې شامل دي. پاکستان چې پکې یاد شوی دی د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات کم ځایونه اغیزمن شوي دي، او فاټا ریسرچ سنټر چې د قبایلي سیمو د حالاتو جاچوم اخلي هغې په خپله سوي.
نو دې کې دا چې کوم ګلوبل پیس انډیکس موږ سهار هم پرې خبرې وکړې، دوی مختلف عوامل هغه راواخلي او ګوري چې کوم ملکونو کې امن راغلی دی، کوم کې تشدد زیات شوی دی، او کوم کې د امن لپاره څه کوششونه شوي دي. نو هغه کې پاکستان په یو سل پنځوس نمبر باندې دی، افغانستان نه مخکې دی، خو دا دی چې لکه بوټان نه چې جنوبي ایشیا کې نور ملکونه دي هغه کې د اوس هم لکه تشدد شته. خو بیا مونږ وګورو اوورآل پاکستان حالاتو کې، دا انډیکس مونږ پرېږدو، نو مونږ ګورو چې 80% نه زیات په تشدد کې کمی راغلی ده، داسې حمله اوس نه کیږي لګیا دي چې څنګه به کېدل، لکه 2003 نه چې کوم حمله شروع شوې وي، خودکش شوې، نور حمله وي. نو هغه کې دوی بیا وایي چې مونږ اپریشن نه وکړې، ضرب عذب یو وجه ده، رد الفساد یو شروع کړی دی، دا وجه ده. خو دا یو پاکستان مجموعی تصویر دی چې مونږ راشو قبایلو ته، نو څنګه تاسو ذکر وکړو د فاټا ریسرچ کونسل، نو هغه میاشت دوه مخکې چې کوم لیټسټ دوی رپورټ را کړی وو دې کال پاره، نو دوی وایي چې د دې کال سره کې 2.5% اضافه شوې ده په قبایلو سیمو کې تشدد په واقعات کې. نو هغه کې مونږ ګورو وزیرستان کې حملې شروع دي، او بله ورځې بیا په باړه کې کسان مړه کړل دي، امن کمیټې والا د غسی باجوړ کې روزانه، په مومندو کې روزانه کرفیو وي، خلک مر لګیا دي. نو چې کوم تشدد پاکستان کې کم شوی دی هغه زور نه دی چې فاټا هم، نو اما ایون دا خیال هم نه دی چې دا کوم کسان دا سرچونه کوي، دوی خو یو قبایلو ته تللی نه شي، دوی ته چې سم ورښکاره کیږي هغه حکومتي فګر وي. ولکه بله ورځ دا شپږ کاله دوی سفران یو بیان ورکړی وو، منسٹری آف سفران چې کوم قبایلي سیمو سټیټ اینڈ فرنٹیر ریجنز والا، هغوی وایي چې شپږ کاله کې 15,000 کسان مړه دي. نو ایمان دې خیال چې دا کیسه به ټیک وی ولې د نه زیات مرګ شوه دی. نو مقصد دل دادې چې قبایلی سیمو ته چونکه لوکل خلق نشتلې، صحافیان نشتلې، نو بهرني خلق خو بالکل هم نشتلې او غوی ته اجازه تم نه ملاویږي. نو یو قسم تیاره ده او موږ ته پتن لګي چې حقیقت څه دی څه نه دی. خو دا ښکاره کړي ده چې کوم فاټر ریسرچ سینټر کړی دی چې قبایلی سیمو کې او پښتنو سیمو کې چې کوم تشدد دی هغه زیات شوی دی تیر کال په نسبت. او موږ ولیدل چې پښتنو کې نور قبایلی سیمو نه علاوه په مردان، په چارسده، په پېښور دلته هم امن نشته، دلته هم وارداتونه کیږي، حمله کیږي، ټارګیټ کلینګ کیږي، خلک اغوا کیږي لګیا دي. نو او دا بیا بل چې کوم دوی پاکستان کې وایي چې لکه څنګه تاسو وایي چې د رپورټ کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ لاسا ډیر زیات خلک پکې مړه شوي
دي.
نو هغه کې ګوري پاکستان هم دلته دعوی کوي کوي چې اویا زره خلک یې موږ مړه شول. نو که اویا زره کې موږ ګورو نو ډیر کم چکم دی اغه پختنو سیمو نه بهر دی، اکثریت چکم دی شپته زر نه زویم چې زیات چکم کسان دی اغه یا په بلوچستان کې دی په پختنو سیمو کې یا په قبایلو سیمو کې دی یا په خیبر پختونخوا کې دی. نو مقصد دا دی چې کوم کوششونه لګیا دي د امن لپاره په پاکستان کې یا نړیواله سطح باندې اغه چې کوم اثرات دی، اغه چې کوم ښه خبرې دی، اغه چې کوم اغه میوه چې ورته وایي اغه میوه عام خلکو ته پښتنو ته نه در رسېږي لګیا دی. او پښتنو کې اوس هم تشدد دی، مونګورو کورمې نه واخله تر مومندو پورې روزانه سناسه کیسې وي. په کورمې کې مونږ ولیدل چې څو ځله شیا مسلمانانو رونو باندې حملې وشوي. او دا اوس نور دې نه بعد بیا نور سوالونه دي چې دا ولې راځي، څنګه راځي، او ولې حکومت آیا کولی نشي یا کول نه غواړي، چې څه شی دی چې دوی لاسونه تړلي دي او دلته امن نشي راوستې داسې لیول باندې چې کوم دوی پاکستان نور صوبو یا نور حصو کې امن راوسته ده.
خبرې ترې وکړو یو ورکوټی شان د ماخلو او زمونږ سره اجازه مومن صاحب هم په پروګرام کې راغله ده. څنګه چې تاسو ته موږ وړاندې هم ویل د یو وړې شان د مینه پس
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې
ویم. مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین ایم.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو لویا پښتونخوا برخه ده. د پاکستان صدر ممنون حسین قام تبینا او د قبایلی سیمو په اړه د نوموړي چپه خلو پاتې کېدل په دې باندې مونږه خبرې اترې کوو. زمونږ سره زمونږ همکار پیر زبر شاه صاحب هم ناست دی او زو د ټلیفون په لائن باندې مونږ سره د سیمینا د قبایلی سیمو لپاره کارکونکي اواز پورته کوونکي د مدني ټولنې غړي اجاز مومن صاحب د ټلیفون په لائن باندې راغلي دي. اجاز مومن صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي.
ډیر مننه جی تاسو سمشه
ډیر مرنه. اجاز مومن صاحب موږ سره په پروګرام کې د برخه اخیستو. اجاز مومن صاحب نن د پاکستان صدر ممنون حسین قام ته وینا کړې د یو قبایلی مشر په حیث باندې، د یو وکیل په حیث باندې چې تاسو دغه قبایلی اصلاحاتو لپاره د ډیر وخت راهسې یو جدوجهد او کوشش کوي، څه تمه ته تاسو لرلې؟
دا څه دي چې کم موجوده صدر چې دی نو د دنه خو موږ هیڅ قسمت نه تمه نه لرله او نه ته تم لرو. مونږ خدا خبره په هغه ټیم کې را خورده کړې وا کله چې اتلسم ترمیم په پاکستان کې کېدو او زیات تر ډېر اختیارات چې کوم دی هغه څوک ورکړل شو. نو مونږ په هغه ټیم کې دا خبره کړې وا بلکې مونږ په های کورټ کې یو کیس هم چیلنج کړو چې په هغه کې یو خدا خبره و چې گورنر د فاټان نشي راتللې، یعنی د ډیسویشن هغه ټکټ چې لري نو هغه به گورنر کې دی شي. او دویمه خبره ورسره دا وا ټول اختیارات ثبوت ورکړل شو نو صرف فاټا دا ولې د پرزیدنت د صدر سره پاتې شول. دا هغه مین خبره هم دغه وا چې فیډریشن چې کوم دی، وفاقي حکومت چې کوم دی، سفران منیسټر چې دا غاب دو فاټا نه خپل خپل پنج چې کومه دا خپل اختیارات اخیستل نه غواړي، نو په دې وجه باندې هغه دا ټول اختیارات د صدر سره وساتل او صدر د فیډریشن لاندې وي. او بیا موجوده چې کوم صدر دی ممنون حسین، نو زه یقین سره دا خبره کوم چې ته خو به دا هم پته نه وي چې څومره پاپولیشن آبادي ده د قبایلو، څومره علاقه ده، څومره ایجنسۍ دي. ډېره د افسوس خبره ده نن پې اپوزیشن او سیاسي مشرانو پارټیانو هم دا ډېر غټ اعتراض راپورته کړی دی چې پکار دی چې نن پرزیدنټ ته هغه یو بل چې هغه په قومي اسمبلی کې په 2015 کې پېښ شوی دی او هغه کې د بنیادي حقوقو خبره ده، په هغه کې د ستر عدالتونو د ورکولو خبره ده، او په هغه کې د فاټا سټیټس حیثیت د بدلولو خبره ده. ډېرې اهم خبرې دي دا، او دغه بل وسو په دې انتظار کې دی چې پرزیدنټ صدر با په دغه بل باندې کله د صحت کوي. اسمبلی کې په ډېر زیات باسونو وشو، ډېرې هلې ګولې پرې وشولې، ډېرې خبرې پرې وشولې. نن په دې تقریر کې چې دا نن د صدر یو تاریخي تقریر دی چې کله دا پارلیمان ته خطاب کوي، او په دې کې نن د فاټا په حواله سره د هیڅ قسم خبره و نکړه. خو څنګه چې د مخکې مونږ دا خبره کوله چې په دې ریفارمز کې د ټولو نه غټه مسله چې کومه ده هغه پاکستان مسلم لیگ چې کوم پارٹی دا کوم حکومت دی، دوی چې دلته چیرته د پښتنو د ترقی خبره راغلی دا په پاکستان کې دننه، نو دوی د هغه مخالفت کړی دی او اوس هم دغه مخالفت دوی کوي. او پرزیدنټ نن به دې خبره باندې خاموش پاتې شو، نو دا ډیره د افسوس خبره ده. جی
اجازه مومن صاحب، کو اوکته شي نو مسلم لیگ نن ګون که د باولاندې او کنه بغیر د دې یو انیشیټیو یو آغاز یې کړو چې قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستي شي، اوس سوي نه په شا باندې کم هغه طاقتونه دي، کم هغه عناصر دي چې قبایلی اولس چغې وهي چې مونږه د پاکستان سره او د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کوي او دغه اصلاحات نه کیږي؟
ګوره جی، مونږ په 2011 کې په اسلام آباد کې پریس کلب کې مونږ یو ډېر اجتماع کړی و، او په هغه کې مونږ سره د وکیلانو ډېر لوی تعداد و، ځکه چې په سٹارټ کې دا خبره چا هم نشو کولای د غیر نه. په 2010-11 کې چا د ریفورمز کې د اصلاحات او د ترمیم خبره نشو کولای، په پښتونخوا کې شاملې دل ډېره غټه خبره ده. او مونږ په هغه ټیم کې دا خبره کړې و چې کوم مقتدر قوتونه دي یا کوم هغه خلک دي چې هغه فاټه په پښتونخوا کې شاملول نه غواړي، نو داسې یو وخت را روان دی چې دلته به د یو بل غږ اواز راپورته کیږي، یو بل غږ به راپورته کیږي، او که هغې ته بیا هر څوک د هر نوم ورکوي. نن 2011 هغه خبره وه او نن د 2017 خبره ده. اوس مونږ هغه وینو چې که فرض کړه دا کوم اصلاحات روان دي په قانوني اسمبلی کې، دغه اصلاحات پراته دي، تللي دي، کمیټي جوړه شوله، ټول کار په هغې باندې شوی دی، د هغه وخت نه والا تر د اوس وخت پورې د مسلم لیگ پارٹی او پنجابي چې کوم سرمایدار دی په پاکستان کې، پاکستان ټول یرغمال دی د پنجابي سرمایدار په لاس کې. زمونږ تاسو په پاکستان کې وګورئ د پښتنو مارکیټ نشته، یعنی زمونږ په پښتونخوا کې او د پښتنو په سیمه کې یو داسې څیز نشته جوړیږي چې هغه مونږه مارکیټ ته وباسو، په مارکیټ کې هغه خرڅ چې دا میډ ان پښتونخوا یا د پښتنو په سیمه کې. لکه زه به تاسو ته د ګدون پروجیکټ مثال درکم چې کله په ګدون کې انډستریل یو پروجیکټ جوړ شو، نو هغه هم د دې پنجاب د لاسه ناکام شو، چېرې د پښتونخوا مارکیټ دومره رانشي چې د پنجاب مارکیټ وي. بیا د فاټا په پښتونخوا کې شاملېدل دا خو په بین الاقوامي انټرنیشنل یو ترانزیکشن او کاروباري او سی پیک چې کومې خبرې روانې دي، په هغه کې د پښتون رول جوړېږي، پنجاب ته هغه رول نه ډېر زیات تایید کیږي، د پنجاب شپېتمه حصه به د ملک قابض دی، هغه ډېره زیاته کیږي. نو مونږ دا خبره کړې وه چې داسې یو وخت به راځي چې که کوم قوت دی او داغه به دي کې مفادات دي او هغه فاټا زم کول نه غواړي، نو یو بل اواز به دغه قبایل د خلکو نه راپورته کیږي. مونږ هغه اواز اوس اورو، ډیر په لاندې لیول یې اورو، ډیر په کومه لهجه کې اورو، ډیر د کومو خلکو نه اورو، خو هغه اواز ورو راپورته کیږي چې اوس به قبایل خپل فیصله په خپله کوي. زه دا نه غواړم الله دې نکي، الله دې نکي چې دا خبره یو بل طرف ته لاړ شي، خو که فرض پد دې نتیجه سم رااله، مونږ دا خبره مخکې کړو چې په دې ملک کې څه فسادات راغلي دي، د بنگلاديش مسله راغلي ده، نور کوم غټه مسلې راغلي دي، که د اغه چانبین اوکلشی داغه پښمانه د پنجاب طاقت انوال دی او د فاټا په مسله باندې هم د پنجاب هغه قوت انوال دی چې هغه په پاکستان کې پښتون یو کول
دی. اجازه مومن صاحب دار ته وای چې اوس چې په داسې وخت کې چې د فاټا اصلاحاتو د زندې دو خبرې هم کیږي او په پارلمان کې په بحث هم نه ده شوی، هر چاته دا معلومه ده، تاسو کم داسې فورس یا طاقت وینئ د قبایلی نمائندگانو یعنی د ایم این ایس په شکل کې او یا نیخ پنیغه ستاسو یا نور فاټا پولیټیکل الائنس په شکل کې چې هغه یو دومره غټ طاقت په شکل کې بر راتلی شي؟ خیبر پختونخوا هم ورسره یادول شي چې هغه مرکزی حکومت یا پارلمان په دې مجبور کی چې فاټا کې اصلاحات راولي، آیا داسې کوم طاقت ویني تاسو؟
بالکل جی، کوم موږ زه د افسوس سره دا خبره کوم چې کله په 2010 کې 11 10 کې دا تحریک شروع شو، نو وکیلان او زبنګ پختانه ځوانان باغی کې د قبایلو تعداد ډیر زیات وو، دوی چې کله دا تحریک شروع کو نو د دې آغاز په ډېر په صحیح طریقې سره شویو. دا بل د صوبایي سملی نه پاسو، دا د های کورټ د بار بنچ نه پاسو چې هغه کې چیف جسټس او د ټول پاکستان بار او بنچ دواړو شرکت کړو، دا د سپریم کورټ نه هم پاسو، دا د قبایلی جرګو نه هم پاسو، او دا بیا په سینټ کې مونږ دا بل په 2015 کې پېښ کو، لا اینڈ جسټس کمیټي کاظم خان چیئرمین او هغه هم دا بل پاس کو. قومي سملی ته چې کله مونږ دا بل راوړو نو په 2015 کې چې څومره د ملک سیاسي پارټیانې وي او څومره خلکو هغه یک زبان یو جبه معنی هغه ویل چې باید دغه بل موږ حمایت کو او دا بل په قومي سملې کې پېښ کړی شي، تر څومره پورې چې دا پروسس او دا عملیات وشو دا ټول د پریشر په وجه باندې وشو. که تاسو یاد شي په 2014 په اخره کې تقریبا 15,000 خلک موږ اسلام آباد ته بوتلو، دا چې په وخت په وخت باندې موږ ډېر خطر احتجاجونه کړی او د دغه احتجاج په وجه باندې دا بل زمونږ په مخ کې لاړو، دا چې پنجاب یا فیډریشن موږ سره څه خسرې ټوب نه کو، دا د پریشر نه غوړې دل زګه چې پریشر اخر کې ډېر خطرناک لیول ته لاړ.
نو اوس چې هغه په خپل باندې ډیلی کړی دی دغه ورستواله یا زن ولی دغه پریشر په دی وخت کې په ځای ونه ساتل شو؟
ګور جی، په 20 مارچ باندې زمونږ یو ډیر عظیم شان احتجاج اعلان مونږ کړو او دا غینه دوره زمخ کې پرایم منسٹر چې کوم دی هغه زمونږ پارلیمنٹیریان سره سوال جواب وکړو، هغه بیرستر دغه بیرستر دی مشیر دی هغه راولېګو بیرستر ظفر الله چې تاسو دا احتجاج وکوي او مونږ تاسو بل وړاندې کوو، بل قومي سملې ته پېښ کو چې بل قومي سملې ته وي مونږ وړاندې کوو، نو په هغه کې دې 20 تاریخ مقرر کو او بیا دا غینه پس یکم دو درې تاریخونه مقرر کړل خو بل قومي سملې ته لاندړو مونږ بیا د احتجاج اعلان ورکو په اسلام آباد کې او اي پي سي مرو وغوښتل، چې مونږ اي پي سي راو وغوښتل نو د مشیر خپل راوړې وو بیرستر ظفر الله، او د بیرستر ظفر الله هغه پریس کانفرنس پر ریکارډ باندې موجود دی چې هغه ویل چې بل هفته کې مونږ بل پېښ کوو. په 14 مې باندې په قومي سملې کې بل پېښ شو، د قادر بلوچ سپیچ پر ریکارډ باندې دی، د کیپټن ریټایر صفدر سپیچ پر ریکارډ باندې دی چې مونږ په فاټا په پښتونخوا کې شاملو، مونږ به دا بل دغه کوو. اوس په دې ټیم کې نو شریف بهر دی او مغوی مولانا تا او محمود خان اچکزی ته ویل چې تاسو سره ډرامه جوړه کړئ، نو دې دوه پرایم منسٹر ته فون وکړو او هغه ورته چې زماره ته پورې دا د ریفورمز بل وزنډوي دا ایثار کړي. نواز شریف نن راغلی دی، بل دې په قومي سملې کې نه پېښ کړي، باس باغې باندې نه کیږي، دې کې وجود په قومي سملې کې دا بل پېښ کول اډو سو آئینی او قانوني لار نشته، دا خو سیده ساده د پرزیدنت سره اختیار دی، د آرټیکل 200 وختم د شیخ نظم د لاندې هغه پرزیدنت سای نو کی او دا هر څه دغه شي. ګوره جی، مومند ایجنسی، باجوړ ایجنسی، دا ورغزې ایجنسی دا د پارټیشن نه پس شامل شي وی دي، نو هغه د پاره په قومي سملې کې بل راغلی دی، پرزیدنت ساین کړی دی، څوک ته خبرم نو د 2011 ریفورم وشو، ډیر زبردست ریفورم شي وی دي، پرزیدنت ساین وکړو هغه وشو. دا خو دوی دغه وایي چې دا پښتون په پاکستان کې یو شي، د پنجاب لا مات شي، کوم چې ځان ته مشرور وایي، مشرور نه دی، ظالم دی، د دې ملک د وړو صوبو سره د ډېر غټ ظلم کوي. نن خو زمونږ جدل ته په پښتونخوا په خواټه کې نن عام خبره دا کیږي چې بای اوس پښتون له یو کېدل پکار، نن موږ په بارون کې موږ ناشو، کله دوستانو سره ناسي او په یو عام محفل کې ناسي ماشوم ماشوم نن دا خبره کوي چې اوس هغه وخت راغی چې په پاکستان کې د پښتون یو شي سمته مخکې زمانه مشر خبره وکړه چې تومره پښتانه اتیا زره پښتانه جوړ شوی دی
ډیر مننه اعجاز محمد صاحب زمونږ سره د برخه اغستو او د خپل نظر شریکولو ساسو ډیر مننه پیر صاحب تاسو دې خبرې ترې واورېدلې د اعجاز محمد صاحب سیمینه د قبایلي سیمو د دغه اصلاحاتو تک وکړه چې د یو آزاد څېړنکار په حیث باندې راتلونکو ورځو کې کوم امکان ویني چې مخکې بلال شي که څنګه
نه ما نه د خیال ګور څنګه اعجاز محمد صاحب خبره وکړه حکومت کوشش دا د اسپیشلی نواز شریف حکومت چې دوی چې کومه جذبه ده کوم خلکو کې یو کېدلو یو جذبه راغلی دا احتجاج یو هغوی دی رو رو کوي کله یو تاریخ ورکي کله بل تاریخ ورکي کوشش دا چې دا خلک ستړي شي او بل دا دی چې دا ګورې اصلي خبره دا ته بیا بار بار کوم چې قبایل سرته دي اوس کیپټن صفدر څوک دی چې دا اماد مستقبل فیصله د پلاس کې وي یا قادر بلوچ څوک دی چې د اماد مستقبل فیصله وکړي زه قبایل سړی یم قبایلی دی پاکستانیان په خپل خوخه دي او کوشش دی او لګیا دی کوشش دوی دا کوي چې مونږ په پاکستان حصہ شو او مونږ ته د هغه آئینی قانوني حصہ راکړي چې کوم نورو صوبو ته ملاو ده دا ولې چې یو صدر هغه صدر چې سکولی په مخ نه دی لیدلې بې تعلیمه صدر دی هغه لاندې دا ټول په لکاو قبایل مستقبل دوی خوشحالي دوی هر څه هغه په لاس کې دي هغه سره ذکر نه کوي په دومره تقریر کې نو مقصد دا دی چې ما نه دی خیال چې دا حکومت سنجیده دی دوی کوشش دا دی چې دا خلک رو رو دوی ته کومه جذبه ده کوم دا سوچ دی نو رو رو یې په کوا دغه څنګه جاد منصب خبرې وکړي دوی سره تاریخونه کوي خو د رواج اکټ نو رواج اکټ بیا به دا دومره په مسلې دي پکې چې خلک به نه پې راضي کیږي نو دا به کوشش غواړي دا به یو دغه سج د جهت غواړي لکه څنګه اجازه منصب دوک لګیا دي او دا یو رس کار نه دی دا یو میاش کار نه دی دا یو کال کار نه دی دا به یو اوګت جدا جهت دی او کدا جدا جهت جاری وو نو پاکستانی مجبور کو چې دا یو خلک خپل پاکستانه نو غني نو کامیاب شي ادروایز دا حکومت دغه سه ډرامي ورسره کوي لګیا وي
سمره ډیر مننه فیروز بیر شاه صاحب
ډیر مننه
ګران اوردن کوم پدې د باندې د لوی پښتونخوا د برخه سر ترسيږي زمنګا خبرونه لا جاری دي د ریډیو پروګرام تاسو له دینه پس اوري د بلډیو پروګرام به زمنګا همکار او منځالوان تاسو دا وړاندې کوي د محمد کرام تاسو نه اجازه غواړم الله پامان